د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ چپه 12/18 په افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونه خبرو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونیسي. د افغان قواوو په عملیاتو کې 24 دولت ضد وسلوال وژل سوي او د ترکیې صدر اعظم نن تهران ته په دوه ورځني رسمي سفر ځي. د حکومت اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونیسي. عبدالله نن د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 1 تلین په غونډه کې وویل چې حکومت مسؤلیت لري د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي.
سوله د افغانانو مشروع او پر ځای غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانانو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه هم زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده.
د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکایي غړي دي فیصله کړې چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري وسی. خو لا هم د دغو خبرو لپاره کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل سوې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د بی باوري فضا پر ختمولو ټینګار وکړ. حضرت عمر زاخیلوال پرون په پېښور کې د افغانستان په کنسولګری کې یو کانفرنس ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ایجاد د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
افغانستان کې آرامي نشي راتلی او پاکستان هم د آرامۍ احساس نشي کولای چې کدا فضا حاکم وي. دغه فضا د لاسه مو ډېر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان هم د لاسه ورکړي او افغانستان په تبن د لاسه ورکړي. دغه فضا باید موږ تغییر کړو.
افغان چارواکو په ورور پاکستان د هغو وسلولو په ملاتړ تورن کړي چې په افغانستان کې په ورانکارو فعالیتونو تورن دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره اونۍ تایید کړی چې د طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې میشتي او پاکستان تر یو حده ورباندې نفوذ لري. دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې 24 تختریزي وسلوال وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې افغان ګډو قواوو دغه عملیات په ننګرهار، هلمند، اروزګان، کندوز، غزنی ولایتونو کې کړی دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغه عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان قواوو لاسته ورغلي دي. ویل شوي چې په دغه عملیاتو کې د 24 دولت ضد وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی. هندستان په پام کې لري له هغو کورنیو سره مالی مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر کنسولګری په وروستۍ حمله کې زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وهرا نن په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سلیم خان کندوزی سره په کتنې کې دا ژمنه وکړه. د دې مالی مرستې د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ننګرهار والي ویلي په جلال آباد کې د هند کنسولګری د عامو خلکو کورونو ته نږدې پرته ده او والي تیار دی چې په کومه بله سیمه کې کنسولګری ته ځای په واک کې ورکړي. یو ډله وسلوالو د چهارشنبې په ورځ د هند پر کنسولګری حمله وکړه چې په نتیجه کې 6 تنه برید کوونکي، یو سرتیری او یو ملکی کس وژل شول او د یوې ښځې او دوو سرتیرو په ګډون 9 تنه نور ټپیان شول. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو نن تهران ته په دوه ورځني رسمي سفر ځي. په داسې حال کې چې روان کال له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لري سول، د دوړو غونډوي هیوادونو مشران به شای پر تجارتي اړیکو په خپلو کې خبري وکړي. دوی به دغه راز د سوریې پر جګړې هم خپل اختلافي نظریات سره شریک کړي. ایران او روسیا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو ترکیه د منتقدانو څخه ده او د سنی اپوزيشن ملاتړ کوي. ترکیه له سعودي عربستان سره چې ایران سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړي دې اړیکې لري. د ترکیې صدر اعظم په داسل کې ایران ته سفر کوي چې تیر اونۍ د سوریې په زیاتو برخو کې د امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد شوی اوربند نافذ شو. د سوریې په مسله کې له اختلافاتو سره سره ترکیې او ایران له کلونو راهیسې خپلې دوستانه ډیپلوماتیکې اړیکې پاللې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي پولیسو نن د یوې کمپنۍ څلور عالي رتبه چارواکي نیولي دي. دغه کمپنۍ په امریکا کې له ډیره یو مسلمان ملا سره چې د ترکیې د حکومت د نسکورولو په هڅې تورن دی تړاو لري. په راپور کې ویل شوي چې پولیسو د ترکیې په مرکزي برخه قیصریه ښار کې د بویدک په نوم د یوې کمپنۍ مشر، اجرایه مدیر او دوه نور کارکوونکي نیولي دي. له دغو کسانو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې ګروېژنې کېږي چې په ویک شي ویل شوي دغه کمپنۍ د فتح الله ګولن په مشرۍ غورځنګ ته مالي مرسته برابره کړې ده. ګولن چې پخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان متحد و، له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. په 2015 میلادي کال د ګولن پر ضد د هغه په غیاب کې د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور محاکمه پیل شوه. انقره هغه ملکي کارکوونکي چې د ګولن له غورځنګ سره د اړیکو شک ورباندې کېده له دندو لرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ایران کې د خپل یو پخوانی مشر زندانی سوي کارکوونکي پر صحي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. باقر نمازی یو لس ورځې مخکې په ایران کې ونیول سو او د تهران ایوین زندان ته ولېږل سو. په دې زندان کې د ده زوی سیامک هم له اکتوبر میاشت راهیسې بندي دی. نمازی او زوی یې د امریکا تابعیت هم لري. باقر نمازی چې اوس 80 کلن دی او یو وخت په ایران کې والي وو، په 1996 میلادي کال کې تر تقاعد مخکې په ګڼو افریقایي هیوادونو کې د یونیسف د استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. یونیسف په یو اعلامیه کې وویل اوسنی او پخوانی کارکوونکي د باقر نمازی صحي وضعیت ته اندېښمن دي. ایران په دواړو نیول سویو کسانو کوم رسمي تور نه دی پوره کړی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرو وایي د اوکراین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره موافقې ته رسېدلی چې د اوکراین په ختیځ کې انتخابات باید د جون میاشتې په وروستیو کې وسي. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د ایرو د څرګندونو مخالفت وکړ او ویې ویل په هغه کتنې کې چې پرون په پاریس کې د 9 ساعتونو لپاره وسوه دی، د کوم لوی پرمختګ شاهد نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې کتنې کې دوی د انتخاباتو د یوه قانون پر جوړولو هم ټینګار وکړ.
Nous avons souligné l'importance
موږ د اوکراین د حکومت او پارلمان لخوا د انتخاباتو قانون د تدوین او تصویب پر اهمیت ټینګار وکړ، سو محلي انتخاباتو ته زمینه برابر کړي او هیله مو څرګنده کړه چې د انتخابات به د 2014 زیږدیز کال په اول نیمایي کې ترسره شي.
خود اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د دې مسلې مخالفت وکړ چې دغه ډله د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ګډ توافق ته رسیدلې وي. کلیمکین وویل د اوکراین پر ټولو اړخونو ټینګار کوي چې د اوکراین په ختیځ کې تر انتخاباتو مخکې یوه اوربند او د مهماتو ایستلو ته ژمن سي. ده وویل موږ باید دا ځواک ولرو چې یقیني کړو دغه انتخابات په خوندي ډول تنظیم سي او زموږ قلمرو خوندي وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایي رئیس نن په کابل کې وویل
هیچ معاملې پشت پرده صورت نمیگیره، صلح خاص همه شماست.
وړاندې له طالبانو سره د سولې په اړه د عبدالله عبدالله د څرګندونو تر څنګ د سولې د عالي شورا د یوه استازي نظر در سره شریکو.
د پاکستان حکومت هم اوس دې ته اواداره دی چې سوله باید په افغانستان کې وشي او د جامع جهاني د خواڅه هم فشار ډېر راغلی دی، خصوصا د امریکا او د ناټو د خواڅه چې په افغانستان کې باید امن راشي.
په لغمان کې د ختیځ زون دیني عالمانو له وسلوالو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي.
دا ناروا جنګونه دي، دا بې ځای جنګونه دي، دا سیاسي جنګونه دي، د بل نکټې ته بل جنګونه دي.
د پاکستان په پنجاب کې د شزو د بشري حقوقو یو قانون تصویب شو خو جنو ورسره مخالفت شولې. د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مولا څو نوي اختراعاتو خبرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره شبي پیغامونه خبرو. د افغانستان اجرایي رئیس یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونه شي. عبدالله عبدالله نن د وحدت اسلامي ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مساري د 28 تلین په غونډه کې په کابل کې وویل حکومت مسولیت لري څو د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست مرستیال حاجي محمد محقق په همدې غونډه کې خبرداری ورکړ که د امنیتي ځواکونو تجهیز ته پام ونه شي نو شایي وضعیت په اسانۍ سره بدل شي. قسیم سلمل له کابله له نورو جزئیاتو سره.
که له یوې خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبیني څرګندېږي، بلخوا د بهیر د ځینو کړیو ترمنځ اندېښنې هم رامنځته کړې دي. اوس اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت هیڅکله د سولې په بهیر کې د پردې تر شا معامله نه کوي. ښاغلی عبدالله د جمعې په ورځ د وحدت اسلامي ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مساري د 28 تلین غونډې ته په خپل وینا کې په دې اړه وویل
میخوایم به ملت قهرمان ما اطمینان بتو
دی وی غواړم خپل قهرمان ملت ته ډاډ ورکړم چې د پردې تر شا هیڅ ډول معامله نه کیږي. سوله ستاسو ټولو غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده. له دې وړاندې په ملي شورا کې ځینې استازو اندېښنه څرګنده کړې وه چې طالبانو ته د حکومت له لورې د ځینو سیمو پرېښودل دغې ډلې ته د سولې په خبرو کې د امتیاز ورکولو په هدف کېږي، هغه مسله چې حکومتي مسؤلین یې یوازې یو جنګي تکتیک بولي. د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په وروستۍ ناسته کې پریکړه وسوه چې د افغان حکومت استازي به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغو خبرو ځای اسلام آباد ښودل سوی، خو دقیق نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې. اخوا په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز تېر اونۍ په واشنګټن کې په یوې غونډه کې وویل چې د سولې مخامخ خبرې به تر راتلونکو لسو او یا هم پنځلسو ورځو وسي. بل لور ته د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال محمد محقق د عبدالعلي مساري په یاد غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر شته چیز ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې که دا کار ونه سي نو په اسانۍ سره به وضعیت بدلون وکړي.
ما باید بیشتر کار کنیم، ما باید در
تجهیز دیوی موش باید ډیر کار وکړو، باید د افغانستان د هوایی ځواک د تجهیز لپاره ډیرې هڅې وکړو، موش باید په اردو کې شته خلاوي ډکې کړو، باید ملي پولیس پیاوړي کړو، کنه نو په اسانۍ سره وضعیت د بدلېدو وړ دی. نوموړي همداراز له هغو کسانو سره د سولې او پخلاینې ملاتړ وکړ چې د ده په وینا له تاوتریخوالي لاس اخلي. افغان حکومت له دې مخکې ویلې وه د هغو مخالفینو پر وړاندې به پوځي اقدام وسي چې سوله نه کوي. ولسمشر اشرف غنی هم د مساری د یوشتم تلین غونډې ته په خپل لیږلې پیغام کې ویل چې د افغانستان حکومت به د افغانانو د ژوند د خوندیتوب په هدف د قوې له مشروع کارونې څخه ډډه ونه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې خبرې به د پردې تر شا ونه شي او کوم څه چې ترلاسه شوي پر هغوی به معامله ونه شي. بل لور ته د افغانستان نوې ملي جبهه له طالبانو سره ډیر ژر د سولې خبرې د امکان وړ نه ګڼي. د دې جبهې مشر انوار الحق اهدي وایي تر اوسه امریکا او چین پر پاکستان لازم فشار نه دی راوړی، خو د سولې د عالي شورا ځینې غړي له طالبانو سره د مخامخ خبرو ژر پیلېدو ته هیله مند دي. محمد حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د نوې ملي جبهې چارواکي وایي په نږدې راتلونکو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل ستونزمن دی. د دغه جبهې مشر انوار الحق اهدي د پنجشنبه په ورځ د حرکت انقلاب اسلامي په نامه د یوه نوي ګوند د مرستیال او غړو د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې امریکا او چین تر اوسه پر پاکستان لازم فشار نه دی راوړی او طالب مشرانو هم د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. دی وایي زه دا قراین نه وینم چې بین المللي چارواکي که هغه چین دی او یا امریکا تر اوسه د سولې په پروسه کې له لازم فشاره کار اخیستی وي او زه د طالبانو لخوا هم کوم خاص چمتووالی نه وینم، خو هیله من یم چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي. افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه دی او هڅې پیل کړي چې له همدې لارې په افغانستان کې روانې شخړې ته سوله ییزه حل لاره ومومي. د سولې تګلارې د برابرولو په خاطر څلورمه څلور اړخیزه غونډه د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې وشوه چې ګډونوالې دې نتیجې ته ورسېدل چې باید مستقیمې خبرې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي. خو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز امریکا ته د سفر په ترڅ کې وویل چې دا خبرې به تر لسو یا پنځلسو راتلونکو ورځو پورې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی دی. د دې شورا یو غړي شیر محمد اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې څلور شامل هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي هڅې کوي.
زه امیدوار یم چې دا پله به دا خبرې ځکه چې د پاکستان حکومت هم اوس دې ته اواداره ده چې سوله باید په افغانستان کې وشي او د جامع جهاني د خوا څه هم فشار ډېر راغلی دی، خصوصا د امریکا او د ناټو د خوا څه چې په افغانستان کې باید امن راشي، امید شته چې سوله دې وشي.
سیاسي کارپوهان د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم بولي. د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود په دې باور دی چې یوازې له پاکستان سره مخامخ خبرې کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ته لار هواره کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ختیځ سون یو شمیر دینی علما وایي په هیواد کې اوسني خپلمنځي جنگونه د اسلام او هیواد په زیان تمامی شي. دغه علماو دا څرګندونې په لغمان کې د زون په کچه جوړ شوي کنفرانس کې وکړي. په دې اړه نور حال له سیمیز مشت خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ختیځون په کچه په لسګونو دینی علماو د پنځمې په ورځ په لغمان ولایت کې د غصب نشه یي توکو کښت او د سولې په اړه کنفرانس ورکړ. دغه علماو په خپلو خبرو کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه په هیواد کې روان جنگونه د اسلام او هیواد په ضرر دي. د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل هغه وسله والې ډلې چې په افغانستان کې خپلمندي جنګونه کوي جهاد نه بلکې فساد دی. نوموړی وایي هغه علما چې په افغانستان کې د جنګ فتوی ورکوي دا د بهرنیو استخباراتي شبکو استازي دي.
دا جهاد نه، دا فساد ده، او دا د دین بدنامولو لپاره دا کار شروع ده. دین بدنامه وه، وطن بدنامه وه، او اسلام بدنامه وه. نورونو د دې لپاره په کار داده چې زموږ اولادونه په دې لیکو کې راوی باسو. موږ که دوی سره همکاري همکاري پرېږدو، دا د عذاب لاره ده، دا د بدبختۍ لاره ده. او که موږ په هغه بانه په دې بانه موږ ته فتوې را روانې کړي د بل ملک نه، دا مفتیان ټول د هغه ملک د استخباراتو ایجنټان دي، هغوی ورته پیسې ورکوي او هغوی تمویلوي. دا یو پروژه ده چې هغه علمام هلته اسیر او اجیر دي.
د لغمان د علماو شورا رئیس مولوی نعمت الله یوسفزی وویل د افغانستان په روانه جګړه کې ټول عام او بیګناه خلک وژل کېږي. نوموړي د کونړ وروستۍ پیښه یاده کړه چې د یوې غریبې کورنۍ څلور رونه قرباني شول. دی وایي د دغو بدبختیو حل په سوله کې دی.
دا ناروا جنګونه دي، دا بې ځایه جنګونه دي، دا سیاسي جنګونه دي، د بل نګټې د بل جنګونه دي. زه به تاسو ته اوس موبایل کې وښیم چې د کونړ په دې واقعه کې دا ګلالي درې ورونه بیچارګان چې هلته مزدوري کوي دوی پازدای شیطان شو. درې ګلالي ګلالي ترکي ځوانان او څلورم ورور یې پرون نابور راځي چې هغه سور کرتو ته غځي کې هغه م شهید شو. دا کونډ مو یې څلور زامن درلود، ما سره شته ټول واکسونه ټول تنګي ځوانان. تاسو وایئ چې زه د یو مونږ ته وایم چې قیامت کې به د الله په وړاندې قرآن دې باندې او د دغه شهیدانو په وړاندې باندې د دغه خوراکۍ مور په وړاندې باندې بل زوی نه لیدا څلور زامن درلود، تاسو به قیامت کې څه جواب ورکوئ؟
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د نشه توکو کښت، غصب او خپلمندي جنګونو په مخنیوي کې علما مهم رول لري. نوموړي وویل په همدې موخه یې د سیمې په کچه دا کانفرانس برابر کړی و تر څو علما د دغو ستونزو د مخنیوي په خاطر خپل پیغام د ممبر له لارې ولس ته ورسوي.
بل زموږ غوښتنه د ټولو علما کرامو څخه دا ده چې په دغه لارو کې زموږ سره ګډون وکوي او دوی د مساجدو څخه د ممبر څخه خپل اوازونه پورته کړي او واز او نصیحت او تبلیغ وکوي تر څو هغه خلک چې په ورانکاري کې لاسونه لري خپل د ورانکاري څخه لاس واخلي.
اوس مهال په هیواد کې یو شمیر وسلوالې ډلې په مختلفو نومونو د جهاد تر نامه لاندې په خپلمندي جنګونو کې بوخت دي چې د یو شمیر دیني علماو په وینا دغه جنګونه د اسلام او هیواد ګټو ته زیان رسوي. دوی وایي د دغو جنګونو په پایله کې همیش بېګناه عام مسلمانان قرباني کیږي او په لویه کې دا جنګونه د بهرنیو استخباراتي شبکو د سیاسي هدفونو په ګټه تمامیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ختیځ زون یو شمېر دیني علما وویل په افغانستان کې روانې جګړې د اسلام او افغانستان په زیان دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته امیدوارۍ زیاتې شوې، د پاکستان یو جګپوړي مقام ډاډ ورکړی چې کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په واشنګټن کې په وروستیو څرګندونو کې وویل د طالب مشرانو کورونه او کورنۍ په پاکستان کې دي او که خبرو ته حاضر نشي نو حکومت به دا ټول امکانات ترې واخلي او وبه یې شړي. پاکستاني چارواکي چې په وروستیو څوارلسو کلونو کې له طالبانو سره د مرستو خبره تل ردوله، ولې اوس په ډاګه وایي چې طالب مشران د دوی په ولکه کې دي؟ یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې طالبانو د سیمې له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اړیکې ټینګ کړل، خو پاکستان غواړي لا هم دوی په خپل مدار کې وساتي. دا موضوع احمد تکل په یوه مفصل راپور کې څېړلې ده.
که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون تر اوسه نه دی تایید کړی او د دې خبرو نیټه هم نه ده جوته شوې، خو تمه ده چې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو اړخونو استازي په نږدې ورځو کې په اسلام آباد کې خبرې سره وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا وایي په کابل کې د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو نیټه یې نه ده په ګوته شوې.
At the last meeting in Kabul on 23rd February,
په دریشتمه فروری کابل کې شوې غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې د دې خبرې سره اتفاق کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو د پاره به هلې ځلې جاری ساتي او هیله کې ده چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. دا د ټولو څلورو ملکونو شریک ذمواري ده چې دوی مذاکراتو ته کښېنوي. دغه کوششونه روان دي، خو تر دې دمه د مذاکراتو د پاره د نیټې تصدیق نه دی شوې.
د سولې د دې هڅو بریا ته دا ځل امیدونه زیات دي او په هیواد کې دننه او بهر تقریبا ټولې تبصرې مثبتې دي. که څه هم طالبانو له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي، خو څارونکي باور لري چې طالب مشران په دې خبرو کې برخې اخیستو ته لیوال دي. هغه مشران چې له کلونو کلونو راهیسې افغان حکومت ویل په پاکستان کې دیره دي، خو پاکستاني چارواکو به دا د ملامتۍ د لوبې یوه برخه بلله. د پاکستان روسای اعتراف چې وایي د طالبانو جګپړي مشران په اسلام آباد کې دیره دي او د دې هیواد حکومت نفوذ پرې لري، ګڼ خلک حیران کړي، ځکه پاکستانی چارواکو په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته ځای او امکانات نه دي ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي وویل، اسلام آباد جګپړو طالب مشرانو ته ځای ورکړی او پر هغو نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولی شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغ تونونو او نورو امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي او وی ګواهی چې که د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لږ تر لږه د پاکستان له خاورې به یې وباسي. ځینې څارونکي وایي د سرتاج عزیز وینا نه ژبنۍ سهوه وه او نه د دې څرګندوی کوي چې ګنې پاکستان غواړي د خپلې پخوانۍ ملګرې ډلې طالبانو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. برعکس سرچینې وایي دا د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي نړۍ ته وښیي چې یوازې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، او په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه او د ولسمشر اشرف غنی حکومت غواړي د افغانستان جګړه سمدستي پای ته ورسوي، دا اسلام آباد دی چې کولی شي طالبان خبرو ته حاضر کړي. خپلواک خبریال سمی یوسف زای وایي د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد څرګند نفوذ نړیوالو ته په ډاګه کړي.
یو خدا دی چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځانه لري کی، پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وښیي چې دوی زمونږ تر ولکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي تر څو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخلي چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي دي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وایي پاکستان ویریږي چې طالبان به د سیمې هیوادونه له لاسه وباسي.
سرتاج عزیز کومه وینا کړې هغه په امریکا کې او د سولف خبرې مله نږدې سوي دي، وخت دا معنا ورکوي چې ممکن پاکستان دا ویره ورسره وي که چېرته مونږ دا خبره ونه کړو طالبان اوس نور لارې پیدا کړې دي، مثلا ترکیه کې، په ترکمنستان کې، قطر دی جو کې دوی دفترونه جوړ کړي دي. اول ته دوی مهم غړي اوسېږي. د افغانستان حکومت په خبرو کې جدید او نړیوال هم جدید نو اسې نه که چېرته دوی هماغسې انکار کې پاتې شي ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل هېواد هلته رامنځته شي او بالاخره هغه امتیازات پاکستان غواړي د دې طریقه ترلاسه کړي ترلاسه نه شي کړی.
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم دې ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواکه بڼه عمل وکړي، او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالی تمویل او تجهیزاتو له پلوه پر پاکستان ډېر متکي نه وي. ځینې نور څارونکي بیا وایي چې طالبان د پخوا برعکس اوس په یو حقیقت بدل شوي او د امریکا، اروپا او چین په څیر ځواکمن قدرتونه په مستقیم ډول اړیکې ورسره نیسي، نو ځکه دوی نور نو د نړۍ او د سیمې هیوادونو ته د ځان مطرح کولو په خاطر پاکستان ته ډېره اړتیا نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځنۍ سپه دوله شپږنوې په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اورېدلی شئ. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلی سمیسونه لولو، او د افغانستان او د هالنډ د کرکټ لوبې له جریانه مو خبرو. دا لوبه په هند کې پیل شوې ده. افغانستان تر دې دمه په څلورو وارونو کې شپږ دېرش منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. وړاندې به نور معلومات هم په دې اړه درکړو، خو اوس په فرا ته ورشو. د فرا ولایت د پشترود ولسوالي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې ولسوالي کې خلک هڅولي تر څو کوکنار وکړي. له سیمې احمد شافت راپور لري.
د فراه ولایت په پښور ولسوالۍ کې د چارواکي وایي چې د غلطه د دولت وسوال مخالفانو خلک اڅولي تر څو کوکنار وکړي. د فراه ولایت د پښور ولسوالۍ ولسوال غفزین وایي چې ډېرې سیمې د غلطه دولت د وسوال مخالفانو په لاس کې دي. له همدې عمله دوی نشي کولی چې د کوکنارو د کرکړې مخه په سمه توګه ونیسي. د ولسوال په خبره که څه هم خلکو دولت د وسوال مخالفانو په لمسون کوکنار کرلی، خو دوی د ماتولو هوډ لري.
اکثریت کلی دغه مخالف پلاس کې دي، زموږ سره نه دي ولې موږ د سرسګي نه شو ورته کوله. طالبان خو په کاسته دغه زموږ دغه کښې دا خو د دولت خلاف شی دی چې کړي طالب ورته چې وی که زموږ حمایت کوم.
په همدې حال کې د فراه ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې رئیس لال محمد عزیزي وایي چې دوی هم په نام نه سیمو کې د کوکنارو د کرکلې څخه اندېښمن دي. د ده په خبره د کوکنارو کرکلې چار چیروي، دولت یې له منځه وړي او خلک باید د دې کښت څخه لاس واخلي. کوکنار په فراه کې لږ کرده شوي، خو بیا هم دولتي چارواکي اندېښمن کړي او وایي د هر ډول امکاناتو په استفادې څخه به د کښت په خپل ټاکل شوي وخت له منځه وړي.
په لوګر کې د پوهنې ریاست لپاره نوي څلور پوړیزه ودانۍ د پنجشنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر د پوهنې ریاست یو شمېر آمریتونه او مدیریتونه چې په خوا په یو بل ځای کې په کرایي ځایونو کې دفتري چارې سنبالولي او له دې کبله به د یاد ادارې مراجعین له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول او کارونه به یې په چټکۍ نه ترسره کېدل، بالاخره د نړیوال بانک د څه باندې 20 میلیونه افغانۍ په لګښت ورته یوه پخه او اساسي څلور پوړیزه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر ستانکزي وویل چې نوې ودانۍ عصري او مجهزه جوړه شوې او د چټک انټرنیټ په ګډون برېښنا اوبه او نورې لازمې اسانتیاوي لري.
دا ودانۍ په څلورو پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول د پوهنې وزارت لخوا د نړیوال بانک په مالي مرسته د 1,360,000 افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. دا ودانۍ 3 اداري خونې لري، د ونډو تالار، یو لوی ګودام، د پیلې
د دې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د لوګر والی حلیم فدایي وویل چې د پوهنې بهیر ته کلکه پاملرنه د ټولنې د ښه راتلونکي ضمانت کوي او د یاد ولایت ځایي اداره دې لوري ته جدي پاملرنه لري. د لوګر والی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته شامل کړي. بل لوري ته د پوهنې رئیس اکبر ستانکزي یاد ادارې ته د نوي ودانۍ جوړېدل د دفتري چارو د سمون او کاري چټکتیا لپاره یو ښه پرمختګ یاد کړ. وی ویل چې
د لوګر د پوهنې ریاست چې ډېر مدیریتونه او عملیتونه به یې مخکې په کرایي کورونو کې په رسمي کارونو باندې بوخو، انشاءالله د دې ودانۍ تر جوړېدو
یاد دیوی. که څه هم د لوګر اوسیدونکي له پخوا نه زده کړو ته پاملرنه لري، خو تر اوسه هم د ډېریو ښوونځیو د ودانیو نشتون، د عملي زده کړو په برخه کې د وسایلو او لوازمو کمښت، همدارنګه د کافي مسلکي ښوونکو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوهنې بهیرې له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالله خوګیاڼی له کندهار وړاندیز کوي چې په دینی مدرسو کې د مکتبونو کتابونه هم تدریس شي، څو د مدرسو په شاګردانو کې د وطن مینه زیاته شي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې لیکي افغان مشران باید د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې روسیې ته هم د ګډون بلنه ورکړي تر څو دا خبرې شي مخته ولاړې شي. عبدالقهار له پکتیکا لیکي له طالبانو سره سوله د ملي وحدت ستره بریا ده، د ملي وحدت د حکومت ستره بریا ده او دی وړاندې لیکي حکومت باید سولې ته لومړی ټوپ ورکړي. محمد اسلم ارمان له خوست لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان همغږې سي. موساجان د فراه له بلابلوک څخه لیکي زموږ په کلي کې ټوله ورځ پولیس ډزې کوي، ورڅخه په تنګ یو. امید له هلمند لیکي زموږ د معایوبینو معاش ولې نه راکول کیږي. میرویس له هلمنده او همدارس عبدالواسی له هلمند لیکلی دی سی د افغانستان د کرکټ د نن ورځې د لوبي حال راکړي. د کرکټ د لوبي حال داسې دی چې د غوس د افغانستان یو لوبغاړی وسوسیده او افغانستان 45 منډې جوړې کړې دي له هالند سره چې دا لوبه په هند کې روانه ده. یو لوبغاړی سوزیدلی دی، 15 اوور دی او دا د 60 اوورونو دوستانه لوبه ده. نور علي زادران د غوس شیبه مخکې وسوسید او افغانستان په یو اوور کې 9 منډې او 7 لری تر اوسه پورې. دونیمی بجې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د حکومت اجرایی رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونه سي. عبدالله عبدالله نن د وحدت اسلامي ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزري د یوشتم تلین په غونډه کې دا خبره وکړه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باوري فضا پر ختمولو ټینګار وکړ. حضرت عمر زاخل ول پرون په پېښور کې د افغانستان په قونسلګری کې یو کانفرنس ته ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ایجاد د دواړو هیوادونو په ګټه دی. دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایاتو کې عملیات شوي چې په نتیجه کې 24 سختریزې وسلوال وژل شوي دي. هندستان په پام کې لري له هغو کورنیو سره مالی مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری په وروستۍ حمله کې زیانمنې شوي. د دې مالی مرستې د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو نن تهران ته په دوه ورځني رسمي سفر ځي. بل خبر دا دی چې د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي پولیسو نن د یوې کمپنۍ څلور عالي رتبه چارواکي نیولی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ایران کې د خپل یو پخواني مشر زنداني سوي کارکونکي پر صحي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره موافقې ته رسېدلی چې د اوکراین په ختیځ کې انتخابات باید د جون میاشتې په وروستیو کې وسي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې روانو جګړو د عام خلکو اقتصاد ته ډېر زیان رسولی دی. د دغو خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې همدغو جګړو په ټول هیواد کې د اقتصادي پراختیا مخه نیولې ده چې حکومت باید ورته جدي تدابیر ونیسي. د دې ترڅنګ دا خلک د نورو ستونزو سربیره په اقتصادي اصولو هم نه پوهیږي او په دې برخه کې عامه پوهاوی نه لري. په شمال ختیځ زون کې 3500 جریبه باغونه د جوړېدو په حال کې دي. په دغه زون کې د باغداري او مالداري څنګه د ملي پروګرام مسول محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ول چې د میوه دغ باغونه په خوندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې د باغداري او مالداري د ملي پروګرام لخوا جوړیږي.
او دې نظر جریبه منګه په بغلان کې تکمیل کړي دي او 1500 جریبه خوندوز کې، زر جریبه په تخار کې او تر زر جریبه پورې په بدخشان کې دي. او سلوی خونو سوالي ټول دغه فعالیتونه په سلوی خونو سوالي کې شوې دي.
شغل ملخیل زیاته کړه چې د دې ترڅنګ د دغه ځون باغلرونکو ته د باغوانۍ په برخه کې زده کړې هم ورکول کېږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 8.5 پوره، یو یورو 3 افغانۍ او 3 پوره، یو پوند 8.5 افغانۍ او 10 پوره، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوره، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 8.5 پوره، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 10 پوره، او زر پاکستاني کلدار 4.3 افغانۍ.
نن د څلور بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د کندوز د ستونزو او هلته د ترلاسه شویو بریاوو په اړه ازادي راډیو ته زنګ ووهی او خپل نظر د خبرونې له میلمنو او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. اوس په پاکستان ته ورشو. البته د کرکټ په اړه هم وړاندې معلومات درکوو. په پاکستان کې د ښځو د ملاتړ یو تازه قانون چې په پنجاب کې تصویب شوی، د هغو ښځو لپاره بنیادي قانوني امتیازات برابروي چې د کورني تشدد، جنسي زور زیاتي او رواني شکنجه قرباني شوي دي. د دې نوي قانون تر نافذولو وروسته به د ټلیفون یو ځانګړی شمیره هم اعلان شي چې که چیرته یو ښځه له زور زیاتي سره مخامخ کیږي، ټلیفون ورته وکړي او کومک ترلاسه کړي. خو په پاکستان کې به سبی ډلې چې حکومت او پارلمان ته په اسلامي مسایلو کې مشوره هم ورکوي، دغه نوی قانون غیر اسلامي ګڼلی. جزئیات د فرشتي جلال زی پوره پورک.
دا په پاکستان کې د شوزو د مسؤلیت نوې قانون هغه شوزو ته چې په کور کې زور زیاتای ورسره کیږي، رواني شکنجه ورکول کیږي یا د جنسي تشدد قرباني کیږي، د قانون په چوکاټ کې ډېر امتیازات او امکانات برابروي. دا قانون به په پنجاب کې نافذ شي. کچېری یو سړی خپل شزه ووهي، شزه یې کولای سي چې په هغه ټلیفوني شمیره چې 24 ساعته به فعال وي زنګ ووهي او له پولیسو یا د قانون د تنفیذ له نورو ځواکونو مرسته وغواړي. په پنجاب کې به د شزو لپاره د مشورې او مرستې د مرکزونو یوه شبکه هم جوړه شي چې له هغو شزو سره به ابتدایي روغتیایي کومک کوي او مشورې به ورکوي چې وهل شوي، جنسي تیری ورباندې شوی، اقتصادي ستونزې لري او یا لفظي تشدد ورسره کیږي. کچېری و شزه د مرستې د غوښتنې لپاره ټلیفون وکړي، د نوي قانون پر اساس پولیس او د شزو د ملاتړ د شبکو استازي حق لري چې د هغې کور ته ورننوځي او مداخله وکړي. په ځینې مواردو کې حتی پولیس هغه نارینه چې له خپلې ښځې یا خور او لور سره ظلم کوي له کوره ایستلی شي. خو په پاکستان کې د اسلامي ایدیالوژي شورا په نوم د یوې ټولنې مشر محمد خان شیرانی وایي چې د اسلامي شریعت پر اساس د ښځو حقونه خوندي شوي او نورو اضافي قوانینو ته اړتیا نشته. دا شورا په پاکستان کې حکومت او پارلمان ته په اسلامي مسایلو کې مشورې ورکوي. دوی د ښځو د حقونو د خوندیتوب نوې قانون حتی غیر اسلامي ګڼلی دی. محمد خان شیرانی پرون د دې قانون د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا، دا د تاثر د امینداری چې گویا کې چې کومي اسلامي رښتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بهر شي. او دوم نقص دا دی چې ښځه له خپل مسکن راووځي. دریم نقص یې دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي په خپل کور کې بیا ښځه په خپله منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادي خرابې دي په دفتانو کې.
شیرانی غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې قانون نافذ شي د اسلامي مسایلو لپاره د شورا ته واستول شي. د قانون پر اساس پاکستان یو اسلامي هیواد دی چې په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې د خلکو استازي ټاکي. د اسلامي ایدیالوژي شورا د دې لپاره جوړه شوې چې د قوانینو د جوړولو پر مهال وکیلان وکولای شي چې په اسلامي مسایلو مسلکی مشورې واخلي. خو د دې شورا د نظر او مشورې عملي کېدل د قانون له پلوه حتمي کار نه دی. په پاکستان کې یو شمېر نور افراطي مذهبي ډلو پر دې قانون چې تیرونی په پنجاب کې جوړ شو اعتراض کړی او دای د پاکستان له اساسي قانون سره مخالف بللی دی. د پاکستان د ښځو د حقونو د ملاتړ د یو شمېر ادارو په حواله یوازې د دې هیواد په پنجاب ایالت کې په 2013 میلادي کال کې د ښځو پر ضد د تشدد 5800 پیښې ثبت شوې وې.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کرکټ د حال چې د افغانستان او هالند ترمنځ لوبه د شل ورونو لوبه روانه ده، نور علي زادران په 300 منډو لمنډ سره وسوسید او اصغر سانګزای بورد شو. افغانستان د دوو وکټو په سر باندې 500 منډې جوړې کړې دي او شپږم ور روان دی. اوسم د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي. بیا ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساتو به شخص سب شوي پیغامونه خبرو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوي شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه یي ماده تاثیر نه لري. بیو اکټیو شیشه چې پودر او تا ورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګل اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 5 لک ځلې زیات ژوول کوي. د کمپیوټر ورلد د شمیرونو پر اساس تیر کال د انټرنیټ پر کاروونکو نږدې 200 میلیون تنه نور زیات شول. د دې شمیرې له مخې د 2015 میلادي کال په پای کې په نړۍ کې د انټرنیټ د ټولو کاروونکو شمیر 3 میلیارد او 200 میلیون تنو ته ورسید. په وروستیو لسو کلونو کې هر کال له انټرنیټ څخه د کار اخیستونکو شمیر له 200 میلیونو تر 300 میلیون تنو پورې زیات شوی دی. د کمپیوټر ورلد د څیړنې پر اساس سره له دې چې انټرنیټ په چټکه خپریږي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیږي، لا هم نږدې 4 میلیارد او 100 میلیونه انسانان په نړۍ کې له دې شبکې لرې پاتې شوي دي. د انسانانو ژغ د ورځې څو ځلې راز راز شرایطو ته په پام بدلیږي. کله چې خوشحاله یو په ژغ کې مو انرژي لورای ښکاري، ځکه چې له ژغ سره مو مقابل لور ته خوشي او مثبت حالت انتقالي شي. خو که خوابدي یا بیریدلی یو، بیا هم خپل احساس په ژغ کې رسوو. د انسان د ژغ میکانیزم خورا پیچلی دی او د هر چا د ژغ میکانیزم له بل سره توپیر لري. د خپګان او خوشحالۍ په وخت د انسان د ژغ بدلون د هغه پر څیرې هم اغیز لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا انسان په مصنوعي ډول د ژغ په بدلولو د هغه په څیره کې بدلون راوړلی شي؟ ساینسپوهانو د یوې جوړې کړې وسیلې په ذریعه د انسانانو په ژغ تجربې کړې دي. دوی د انسان د ژغ د بدلولو لپاره ډیجیټلی صوتي پلیټ فارم جوړ کړی چې د خبرو په مهال د انسان د ژغ آهنګ بدلولی شي. دا پلیټ فارم په داسې ډول جوړ شوی چې د انسان ژغ خوشاله، غمجن یا بیریدلی وشي. څیړونکي وایي چې آسان د انسانانو له څیرې څخه د هغوی پر منفي او مثبت احساس پوهیږي. د بریتانیا د ساکسکس پوهنتون څیړونکو په یوه ازموینه کې د یو شمېر کسانو له لوري رنګه عکسونه چاپ کړل. دا عکسونه په داسې حال کې اخیستل شوي وو چې خاوندانو یې د عکس اخیستلو په مهال مثبت یا منفي احساسات لرل، یعنی ځینې په عکسونو کې خوشاله او ځینې په قهر ول. وروسته یې دا عکسونه دوه اتیا آسانو ته ورښکاره کړل. پس موینه که سرگنده شو چه آسان ده انسان لطیری چخه ده هغه احساسات پیشنده لیشی. آسانو ده هغو اکسونو پبرندی چه خواهندی غوسش کاریده سر شا تکاو چو پا کی نسترگه ده انسان تیری تاو گوری. ده کتلو پا وقت آس ده زل زربان زیاده ده. تر دې په خوا څرګنده شوی و چې سپی غوسه انسانانو ته په کینې سترګه ګوري. د دې څېړنې نتیجه دا ده چې د څارویو د مغزو شی خوا چې په کینې سترګه ترلاسه کړي معلومات تحلیلوي، له خطرناکو او بیروونکو حالاتو سره د مقابلې دنده لري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پر له پسې درته خبره کو. لومړی به د هغې خور ژغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی
بله، السلام علیکم. سلام له هلمند ولسمشر غنی نن په وختونه دا چې هلمند کې د انجینر علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بېخي کم دي. خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم، زه عبدالحد افغان یم د هلمند ولایت نادري ورسوالۍ څخه. د هلمند ولایت کې وروستي نام نوي د پوهنې پر بهیر باندې هم ډېر زیات منفي اغېز کړی دی. تېره ونه یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم نه دی ویلي. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسه وتلې سیمې دې ته ونیسي، ځکه چې تېره یوه میاشت موږ یو ټکی صدق هم نه دی ویلي. نو د پوهنې پر وزارت باندې تېره میډیا زیات منفي اغېز کړی دی. وسلام.
السلام علیکم، زه د فراد ولایت یم، فراد ولسوالۍ یم، محمد معصوم نمیزم، د وریه د کلی یم. زموږ په ولسوالی کې دا رضول رما چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه خو تداعي مونږ کېږي په فرارو کې ډاکټر پر مخ باندې نهسته ډاکټر خلګ دې چې مسلمانان چوري عمر دا هیله لرو د زر څخه د استاد څخه چې دا نشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټران راشي او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو امید خو بېشکه چې پر خدای جایي د هر چا مګر دا دی چې وروره ډېر خلک مو د تداعي څخه وتم کابر کړم چې کوچنی مړ دی یس تداعي نه کوي وروره نو کمیلات د هغه په کار دی د اشرف غني صاحب په کار دی خدمات موږ ته وکړي. وسلام
داری السلام علیکم زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ خبرو کوم دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاوي سي اباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي نو هیله مو ده اشرف غني صاحب چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دویدم د کوي نه خبرې کوم زمې ستېږي وروره چې موږ ته د حکومت د خوانه لار بند ده او هیڅ څه نه را پرېږدي او اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو.
الو السلام علیکم زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډې و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادوه ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې د دوه سوو کالو د درو سوو کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی نو موږ یو لیټر تیل په پنځوس کالداري دي نو موږ غنم کرلی دي غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې پرانیسو نو دا غنم موږ وچ کو موږ دا بچان په چش وساتو موږ پر چا باندې وژاړو د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیا بند دی د ولیا پر سربان پر غاړه باندې دل دوزر ور وستلی وو دل دوزر والا بل ورځ د دې باندې کړی وی دل دوزر والا وشتلی وو پر لاس باندې زخمی کړی وو نو برته کار پاتاسو نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدای لکو چې یو ورځ وخت ورکی لازم موږ و میراوانو ته چې لازم موږ کانال راکړه الکی. و سلام په احترام.
السلام علیکم زه راغول ننګرهار له جلال آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله په دواړو توه چې په دې ډیر لس کالو کې د کرزی په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه و پټ کړی نه او مازدار لرګي پټ کړی نن سبا ورځ په تورخم باندې په کېلر ټیر لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته و د کونړ لرګي چاتراش دی غم خوري ته نه خوري کونړ چاتراش په ټیلر باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې اوري همداسې قانونو تیږې اوري همداسې نور شان اوري همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزارکي په ډزو.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراتی دی او مونږ ته لار نه پېدی کو مونږ ته لار آزاد نشي نو موږ د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم ما ایلا دا تدریس پور سوالی کی دا تکرانو دا مترانو سنا کی پنا کی خلق روپی غاری دا ولی نو دا څنګه رئیسی جمهور دی چې با فار دای اسکار و دره دی روپی دا سړی تاخی تا تکری کا مټری تا خو بای کی دا سیر نظم خو ټینګ سی.
السلام علیکم. زه محمد ونی د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. والسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه د دولت څخه دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی، هیڅ امنیت نشته. د بازار په شاه کې یو کیلومتر یا دوه کیلومتر کې وسوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړې کړي دي، پولیس خپلو پوستو کې نیسي. وتعالی د دولت څخه دا خواهش کوم چې عملیات شروع کړي. مننه.
ہلو، السلام علیکم. زما نوم خیر اللہ دا بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه د ولایت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي، نو دوی د لوی سلاو څخه استفاده کوي او دغه جنه کوي چې د لوی سلاو اصابت و عامو خلکو ته رسیږي. دا دې بیان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاو سره ډېر په عذاب یو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساسات نډک پیغام ازادۍ رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپړو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولا یخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دای روزانه په مسلمانانو باندې دزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتون کې جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادې راډیو ټولو ترکونکو او ریډونکو ته سلامونه وایم. زه د زبر را چاریول فل څخه خبر کوم. ما دا خوایت طالبان ورونه او حکومت څخه نور له جنگ لاس واخی، سولې سره سولې وکړي، نور یې اسمان او کندې نظر لګي. خدای دې وکړي چې دې دا دعا ټول اسمان دعا وکړي چې نور بس کړه جنگ. سلام.
السلام علیکم. من صدیق الله خان دی د هلمند ولایت مسای سره پاره کې کوم. ما وروره ته چیزې سوله راتګ غواړو. ټول افغانان نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشحاله وي، ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني، بل د بل شرطونه نه مني. که چیرې سوله شرطونه سره ومني یو د بل، نو انشاءالله دې ژر به سلحه راشي او هر یو خپل لګتې لپاره سوله نه راولي، کنه هر یو سوله راوستلی شي. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي ګلدین د ازادۍ راډیو کارکونکو سره به سلامونه. بعد سلام زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنونه ورکوي ډریوران، له هغه په نه په یوسته دي او نه په مخکې شاټولو د ګاډي پیږي او لیسنونه ول ورکوي. ترافیکي فیخه جوړ شي، هغه لیسنو ته ښکاره کړي، باقي منی ته وبخل شي. دغه شان دي خلک موږ محکمه غواړو د دولت نه، که محکمه نشي دغه شان دي خلکو په غم ونشي، نو ټول خلک د تګدل او شوبلو او ان تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو. ټول ډریوران موږ محکمه، ټول ډریوران باید چې حکومت د پښتنه وکړي او د بدی باندې تصمیم ونیول شي. د عوام چې د دو د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شلو، همدغه شان دي مړه شلو او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. او هغه خلک چې لیسنونه ول ورکوي 500 روپو په مقابل کې، یا له 500 روپو یا څه پیسې ول ورکوي او په هغه باندې هغه لیسنس ورکوي، هغه په شټاټولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت داشان دی خلق محکمه شي او چې د محکمه نشي نو افغاني یو ځکه داشان دی موټری نه جنګيږي یو ځکه داشان دی کور نه کیږي په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګيږي دا ولی چې دولت د داشان دی خلکو غم او پښتنه نه کوي مخم خان
بل السلام علیکم زیر محمد هلمند ولایت سره خبرې کوم زما خواهش د ولول مقامات څخه دا دی چې دا د شهیدانو پیسو کوم امتیازات چې دي دا په دې ځان حواله کیږي او دا باید په دې باندې راوړو چې موږ شهیدانو کړي په وطن باندې او په ټولو ادارو کې رشوت خور نه شي په لپاره په پیسو کې د غریب په لیکار نه شي او کچیر دما د لور نسبت اروا چاوري زله می داده چې پر دې کارو د سره نه کیږي د پټامن څه څه
السلام علیکم زه د نګرار نه خبرې کوم دلته په خیول سوالې کې محلیان نو ډیر قومي خلک تنگ دي او صوبان طالبان جګو کې دا چې خیول کم د عام خلک سودا او مریضان د پاره خیوی بازار ل راضي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
ہلو السلام علیکم زدا کندار ولایت د جړی دولسوالی سره ساشره د ټلیفون پکره سم مرزا دوه طالبانو سره دومره فازاب یو چې ګام ومن پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې د خپل منډیکال نه سي ساره لای خلک طالبان ورزي نغمونه ورولي په وسیته حالت په وسیته پټاوي نغم ګر سره ورولي په میوان کې د دې مخنیوي ولې نکېږي والسلام
سلام علیکم آیت الله ام کنن او د حاضرۍ راډیو ټول کارکونکو ګروکو سلامونه وړاندې کوم با سلام له هله ځاله چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ نه کیدای دی ورزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي د منځوي وړي والسلام
السلام علیکم سیف رحمان د زابل ولایت خپلوان او د سوالي د خپل تاسو سره تماس کیمه چې مالا شپونی د ډاکټر عبدالله حکومت د خوایشته چې باید د لاري کومې پوسټې چې هغه باز باز خلکو ته ډیر ستونزې پیښي د اربکیان او د مغله له دغه لارو یست کې نو دا د موږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کال خو کړی دی یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم زلمن ولایت د ناوی ورسالی مسره دا زوروا کې زلمنه کریمه د څنګه سالو میله وا مسته وس کوچی راړنګ کړلې مالداري نه لرو څه کې څه مالداري نه لري هغه څه څه کې څه له مسره زوروا خان زلم کې نو کوچی او کالی او شنان بغاري وي وسم دغه د وزو کوه اشرف غنی زما ځان دغه نه منې را دي چې دا یا تا نیم سره واس زما د دیولې نام په اترا
سر گردان د هلمند ولایت نورجی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسط حال دی دا قیمت دی موږ ولس ته هیڅ پاملرنه نه کیږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ ولسي خلکو خیال ساتو هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خوا ته انداخ کې یا وشتل کې مطلب د دې وشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونه باندې دی او یا موږ له شپې له خوا څخه دغه د جنگ ساحو کې خپل سپینځري معنی هغه څه کم کم خلک تعداد پریشي خو هغه هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي د شپې څوک راوتلای نشي د خپل کور څخه یعنی اوس خو د سرلنی هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنی دغه د اوبو لګاو چې موږ ټول په وار باندې دي یوه د دې که هم ځای کېږي دا موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم سلام محترمه ستاسو ژغ مو د خپل کړ په دې هله چې لوړ پوړو مسولینو هم اوریدلې وی او د ټولو دوستانو ستونزې هواري سي یو ځل بیا تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 00202211 2415.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.